سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوی زلزلې د مرشو کسانو شمیر د 13 ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي تاریخ تر پکه چشپګه شاریه 15 درجه د زلزلې لکټر لګ نه هڅنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشل دي. د عبدالبصير په نوم د لغمان د لشنګلس ولې یو اوسیدونکو یو څلور ماشومان یې د زلزلې کې ټپيان او یو درې میاشتنی ماشوم یې مړ شوی ده. هغه ازادي رادیو ته په اړه وویل
و تو کی چوی دے دیوالو دا باندې وغورځید پرم زخمی ما دونه لږان زخمی دی نو وړو کې زه زخمی دی بس دا پامل کې څو زخمیان دي او دا یو خپل جن دلا تور.
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دی. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیر شپې زلزله کې ټپيان شوي هم دي خو د ارقام لا کرا او روستي نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې د رسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفاده په ټولې نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه په دې ویډیو کې ویلي دي:
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
زله ټول هغه کسان سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقبل درنوي او پیوستون غکوم. موږ باید لدی مبارکی میاشتې الهام واخلو او په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیر شمه او سبا پنځمه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د داعش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړی دي. د طالبانو ویان زبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي دغه عملیاتو کې د پټوکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه وکړي. وړاندې د ملګرو ملتونو یوې نوې څیړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلیز امنیت اساسمان یو چارواکي آن د شپږ زرو داعش سرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو په دومره شمېر کې د داعش غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي داعش یو ګواښ دی خو ننګونه نه ده. او د افغانستان کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان 19 کلنه کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپله دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي چې د افغانستان په 3:30 بجې پیل شوې ده په پاپوزوبي کې وروسته به تاسو سره په خبرونه کې نور جزئیات شریک کړو. باید یادونه وکړو چې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې وه او د هم د ویلو دي چې دا درې ورځې یو اړخیزي سیالۍ به د رواني مارچ میاشتې تر 30 نیټې پورې دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تیر شپې زلزلې د خلکو ژوند اخیستې او په سلګونو نور یې ټپيان کړې دي.
د تیر شپې د زلزلې لکهبل بدبختانه چې وروستي ارقام 15 وي تنه موږ په هیواد کې ټپيان لرو څلور تنه شهیدان شوي دي.
دا چې د دې زلزلې په اړه په افغانستان او پاکستان کې نور جزئیات او نوي خبرونه په دې اړه څه دي د بدر څخه راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته دا ولرو چې ولې په افغانستان او په هغه سیمو کې چې اوس زلزله پکې کیږي علت یې څه ده او په دې به هم درته رڼا واچو چې د زلزلې پر مهال کوم اقدامات باید خلک ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي کال زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې همداسې دوام وکړي. نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا به له تاوتریخوالي لوګي او سوء استفادې سره نجونې مخامخ کړي. په دې اړه به وړاندې هم په مجله کې درته راپور ولرو. په کابل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شوه د نوروز نمړې ورځې تفریحي ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي وای د طالبانو لوري مخه نیول شوې ده. وړاندې په مجله کې به په دې اړه درته هغه راپور ولرو چې کورنۍ سره خبرې شوې چې دوی پرون د خپلوانو کره د تلونه منی شوې. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. د سپورت له ډګره به مهم خبر کړو. ملتیا مغواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. دا تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلې او شاوخوا پنځه اویا تنه نورې ژوبل کړې دي. سنا کاکړه سره په سټډیو کې وصل شوې. سنا جانې ستړي مشه کې تاسو ته د دغې زلزلې په اړه نور جزئیات وایي.
سلامونه فرید جانې، تاسو زموږ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته دا راپور به د زلزله ځپلي په غږ پیل کړو چې عبدالنصیر نومېږي او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
تقریبا چې څو بجې بس ناڅاپه حالات راغی، زلزله شروع شوه، بس ماشومان چې هغه پوه شروع کړه، بس وتو کې چوی د سیو دیوالو دا راباندې وغورځېده. زه خپل هم زخمي شوم، یو مېزه زخمي دی، دوه مې لورګانې او یوې لور مې خپل جون دلاسه. اوبه ډېر سخت حالات وو، داسې دیوال د کور نه وتو کې چوی د بل دیوالو سره جوخت و. هغه دیوال ښه کلک دیوال و، ډېر بارانونه پرې کېده، هر څه پرې کېده. زلزله چې وه بس زیاته وه.
یو بل زلزله ځپلې هیلې د کابل ښار د پنځلسمې ناحیې اوسېدونکي وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه ویجاړ شوي او له دوړو له امله یې لور ته تنفسي ستونزه پیدا شوې. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې و، د ریشتر په کچه 6.5 او ژوروالی یې 1.2 کیلومتره وه. د ښاغلي رحیمي په وینا دې زلزله د افغانستان په ولایتونو کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیکا، خوست او سمنګان او دغه شان پر افغانستان سربیره د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ځینې برخې هم پوره ولیدی. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د بیګانۍ زلزلې له امله د وژل شویو او ژوبلو کسانو د وروستي شمېرو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 ویتن موږ په هیواد کې ټپیان لرو، څلور تنه شهیدان شوي دي. د شهیدانو له جملې دوه تنه په تخار کې، یو په کابل کې، یو هم په لغمان ولایت کې وو.
ښاغلی زمانوی دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په بیګانۍ زلزله کې چې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. تېر کال بیا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله تر 1000 ډېر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې په افغانستان او پاکستان کې د تیر شپې د زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړو. په همدې موضوع تم کیږو. زمکه پو زکریا شنیزی را سره په خبرونه کې مل شوی دی. تاسو ته خیر اغلاست وایو. ستړي مشي ک په پیل کې راته په دې اړه وایي چې تیر زلزله په کوم اندازه و او ویل کیږي چې د دغې زلزلې شدت یو څه ډېر و. ساسې پان د ډول زلزلې په افغانستان او سیمه کې څومره مخینې لري؟
سلامونه ولیکل خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو لیدونکو ته. بعد وختانه افغانستان یو دغه واده د جمهوریت څخه دی چې زیاتې زلزلې پکې کېږي او د تېرې شپې د زلزلې شدت کوم چې د امریکا د جیولوجیکي سروې او بعضې نورو سایزمیکي سټیشنو په واسطه تخمین شوی دی 6.8 مګنیټیوډ یا لویوالی تخمین شوی دی. او دغه زلزله چې دلته کېږي اوس شوې ده یا مخکې شوې دي دلته، یعنی دا نه لومړنۍ زلزله ده دلته، یعنی د وخت په تېرېدو سره دلته ډېرې ویجاړونکې زلزلې رامنځته شوې دي چې د تقریبا په 2-3 لسیزو کې تنها په افغانستان کې تر 15,000 ډېر کسان وژلې دي او په لسګونه زره یې نور ټپیان کړي، بې کوره کړي، مالي زیانونه یې اړولې دي.
کدام راته وای چې په افغانستان او پاکستان کې کومه زلزله شوه، د دې ارتباط د هغې زلزلې سره چې یو څه مود وړاندې په ترکیه او سوریه کې شی واغې سره څه ده؟ آیا دا د هغې زلزلې بل څه پاده چې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي؟
نه، زه فکر نه کوم دغه هیڅ امکان لري. هغه زلزله او دا زلزله ډېر فرق لري. هغه زلزله چې ولا او دا کوم افغانستان چې په کومه سیمه کې پروت یا دا د روسیا تکتونیکي پلیټ مربوط دی، او ترکیه کې کومه زلزله چې شوې ده هغه د اناتولیا یا وړوکي کوچنی تکتونیکی پلیټ په غو باندې مخیات لري. البته دا زلزله اغل ته کوم شوی و غډې رسطحي ولا یعنی د ویش کیستګي په ابتدا شوی و چې جوړ ولا دې تان ولا او کوم زلزله چې دلته شوی دا د پدوتې هندی پلیټ چې شمال لور ته حرکت کوي او د رشیا د پلیټ باندې نوځي زیاته ستاسو د غو پلیټ یا چې جوړ ولا تقریبا یو سل 50 کیلومتر زیات
د زلزلو د وړاندوینې په اړه راته وایي کله چې پرونش په زلزله شو په افغانستان کې زیاتره خلک په ولایتونو کې په سړکونو باندې شپه سبا کړي وو ورته ویل شو و داسې راپورونه و چې خلکو ته ویل شو چې دوی باید د زلزلې بل چکان ته پته بوسي. آیا امکان لري چې د زلزلې وړاندوینه وشي؟
بعد بختانه تر اوسه ساينس او ټکنالوژي په دومره دي توانېدلې چې د زلزلې دقیقه وړاندوینه وکړي. ولې د څېړنو د تیرو زلزلو د ارقامو په نظر کې نیولو سره دا امکان لري چې تخمین کو چې مثلا دوباره د وی زلزلې دوباره د تکرارېدو انټروال څومره وخت ورسته کېدای شي. کېدای شي هغه انټروال مثلا د ورځو نه ته په سو کلونو وخت ونیسي یا طبیعي دقیق یعنی ونشي. یعنی داسې دقیقه د زلزلې د وړاندې پر دقیق څه شته نه لري. او کوم خلک مثلا ورستی ټکانو نه پکله پاید وایم چې دا ورستی ټکانو نه خصن په زلزلو په قسمتو کې وخت کې یالته چې زلزلې دا جوړولای ډیر کم وي. مثلا کومه د ترکیه زلزلہ په نظر کې ولسو ترکیه زلزلہ جوړولای ډیر کم ولا تقریبا مثلا 100 کیلومتر داسې یو څه زیات ولا ولې دا زلزلہ چې خوش په ختانه یعنی ډیره جوړه ولا نو د غلطه د ورسی ټا قانون امکانات ډیر کم دي. یعنی کومه زلزلہ چې کم عمق کېږي یا په اصطلاح د غوماتو درزونو په امتداد کېږي هلته د ورستی ټا قانون امکانات بیخي زیات وي. او کومه زلزلہ مثلا چې په ډیر عمق وخت کېږي هغه غلطه بیا د ورستی ټا قانون امکانات ډیر کم دي.
کدام راته وی هغه کسان چې په دغه اوازو باندې باور کوي یا چې د سړکونو تر اوځي او لدې ویری چې بیا زلزلہ ونشي هغه ته څه ویل غواړي؟
او ویل خو دغه دی لمړی باید دقیق ارقام ته وګ شي. مثلا د اوغو د ادارو ته چې په دې برخه کې دقیق کار کوي نو مثلا په اجتماعي رسنیو کې چې کومه اوازې خپرېږي کومه مثلا ادارې چې په دې برخه کار کوي مثلا د امریکا د متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ده مثلا د هند جیولوجیکي سروې ده د جرمني جیولوجیکي سروې ده دغه ډېری سروېګانې په دغه برخه کې کار کوي دغه په دې برخه کې ارقام خپروي چې مثلا جوړوالی په کوم جوړوالی د زلزله شوې ده مثلا موقعیت په کوم ځای کې ولا لویوالای په کوم اندازه ولا نو کوم زلزلې چې په جوړې وي په غو زلزلو سبستیا په هغه ټاکلونه یې امکانات ډیر کم وي په پد شي سب. او کوم زلزلې چې جوړولای ډیر کم وي کم
کوي په دې اړه خبرې وکړي ته زلزلې په وخت باندې خلک ډیر ورخطا کیږي ستاسو په نظر باندې کله چې زلزله وي د دې لپاره چې د خلکو ژوند وژغورل شي خې اقدام څه د زلزلې پر مهال؟
دا که پوښتنه ده خو مخکې د دوه پوښتنو ته ځواب وي کېدای شي دغه مثلا په درې برخو موږ تقسیم کړو. یو د زلزلې مخکې مثلا آمادګي ده چې هغه جدا برخه ده یو په جریان د زلزلې کې ده او هم چنان وروسته د زلزلې نه وروسته. نو په جریان د زلزلې کې خدا دا چې سړی باید منډه ونه کړه اگر چې زلزله ډېره سخته ویره لري بد غږونه خپرې وي او په نڅه پی ډول رامنځته کیږي. نو ښه خبر دا ده چې منډه ونه کړه په کوم ځای کې دی په مغو ځای کې پاتې شي په دومره کوشش وکړه چې چیرته مثلا کړکۍ دي یا مثلا هلته انوارۍ دي داسې شي یا داسې لوښي هلته موجود دي چې د غوټې رالوېدلو امکانات زیات دي د هغو ځایونه ځان خوندي برخې ته کړه او که چیرې په کومه کوټه یا کوم اتاق هلته مثلا د خوړو میز یا د مطالعې میز وي د هغو لاندې شي او همدارنګه که چیرې مثلا امکانات وي بالښت د څه شي مثلا بستن یا کمبل څه وي په خپل سر باندې ونیسي تر څو هغه مثلا کومې د خاورو یا د سیمټو یا د ټوټې پر ونه لويږي او زخمي نشي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسي زمبک پو ذکریا اشنیزی را سره و چې د زلزلې په اړه باندې دا چې د زلزلې په وخت کې څه باید وکړو په دې اړه موږ سره خپل نظر شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. حسیب تلاش را سره پاسټ ډیکومل شوی تلاش صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. کته سره ته د ملګرو ملتونو د دغه راپور او د دوی د خبرو په اړه جزئیات راکړي.
سلامونه. په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي خونیز کال اعلان وکړ او نجونو ته بیا هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په ویلامه کې چې تیر ورځ نوښت خبره کړې ویلي، د دې ترڅنګ د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض دی د دې هیواد د پرمختګ او راتلونکي ټکنی کوي. یا د ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل را ګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکی عمل دی چې د افغانستان لپاره به د دوی په وینا ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړې د هر انسان بنسټیز او بشری حق بللی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه اړ دی ترڅو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي ډېر خواشینون کې ده چې طالبانو یو بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللی او په ویلامه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تیره ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل کړل، خو بیا یې هم نجونو ته په ځانګړې توګه له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو دروازې تړلې وساتلې. د کابل ځینو اوسیدونکو سره چې زده کوونکي دي، په ځانګړې توګه نجونې زده کوونکي دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ناهیلی شریک کړی دی. ویلی دی چې دوی د طالبان حکومت غواړي چې داخل د نجونو پر لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي او دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې احمد مسعود چې د طالبانو د حکومت دی مخالف وسلوال ډلې ملي مقاومت جبهې مشر دی، د نوي کال په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې دغه جبهه پر ټوئیټر باندې خپور شوې دی، د افغان جنو او خزو پر زده کړو کړ د طالبانو بندیز غندلې دی. د ویل دي چې د تیر کال په اوږدو کې قومي او جنسيتي تبعیض ترڅنګ د جنو پر زده کړو او د خزو په کار بندیز ته دوام طالبانو دوام ورکړی دی او د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو کار دروازې وترل شوې او د دوی له او خزو سیاست نه هم لري شوې.
مننه. کور ودان ژوندۍ وسی حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو اندېښنه چې طالبان یو ځل بیا پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلي موږ سره جزئیات شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د نوروز په نومړۍ ورځ تفریحي ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي ووایي د طالبانو له لوري مخه نیول شوې ده. نرګس مومن را سره په سټډیو کې وصل شوې. نرګس جانې ستړي مشي، تاسو د دغه کورنۍ سره خبرې کړې دي، دوی درته په خپل خبر کې علت څه ویلې چې طالبانو تفریح ځایونو ته نه دی پریخي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درانه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرون د نوي کال وړاندې ورځ وه، نوروز وو، او دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په شاوخوا نورو مملکتونو کې، مثلا په ایران کې، په تاجکستان او شمېر نورو ولایتونو هیوادونو کې هم په ډېره ښه توګه منځل کېږي د پسرلي د راتګ سره. خو له بده مرغه چې د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې د ډېر کمرنګه شوی دی او هغه سنن منځل کېږي څنګه چې پخوا منځل کېده، او دغه تر په دې ورځ به رخصتي او رخصتي هم اخستل شوې ده. نو دا البته په بیلابیل شکل وو، په ځینو ولایتونو کې به ډېره ښه توګه نمانځل شوی، خو په ښه توګه نه، یعنی حداقل نمانځل شوی دی، خلک خپل مابینس کې نمانځلی دی. خو په ځینو ولایتونو کې اصلا خلک نه دي پرېښودل شوي چې هغه څه چې لازم وه دوی نوروز ونمانځي. نو په دې اړه موږ په کابل کې د ځینې کسان سره خبرې وکړې، همداسې په هرات کې ځینې کسان سره خبرې وکړلې. د کابل اوسیدونکو یو کس زدي وایي چې دا خپل ملګرو سره تللی و د کابل د قصبي سیمې غونډۍ ته تللی و ترڅو هغلته میله وکړي، تفریح وکړي او د نوروز ورځ ښه تېره کړي. خو د دې په خبر دا هغلته پرې نه ښودل شو او د طالبانو لخوا هماغه وخت هوایي ډزې وشولې. دا او ځینې نور کسان چې هماغلته راغلي و دوی بېرته کور ته راوګرځول شول. نو اورو چې زبي څه وایي
بودن. ده دقیقه نگذاشته بود که
ما اولارو لسته که نوی تیر شوی ممکن است چې د طالبانو ځواکونه راغلل او اوایي ډزې وکړي. ټولې کورنۍ بیرته کور ته ولېږلې. موږ ته یې هم وویل چې موږ ته امر شوی چې د نوروز منزل حرام ولاړ شئ او سبا راشئ. موږ ته ډېره خوښي نوونکې ده چې په نوروز کې نشو کولی یو آرام ځای ته ولاړ شو. کابل د تفریح ځای نه لري، مجبور یو ځای ته ولاړ شو چې حداقل
مجبور هستیم جاهایی بریم که آرامش باشه او سر و صدا کم باشه.
په ورته وخت کې فریده جان، موږ په هرات کې هم د ځینو کسان سره خبرې وکړې. نو په هرات کې اوسیدونکي کوبرا وایي چې د خپل کورنۍ سره دوی غوښتل چې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته ولاړ شي او هغلته دغه نوروز ونمانځي. خو د دې په خبره د دې سره هم عین هماغه خبر شوي ده او د هرات د پل هاشمي سیمې ته دوی نه دي پرېښودل شوي دي او دوی ته ویل شوي چې تاسو بېرته کور ته ولاړ شئ. که تاسو کولی شئ په نورو ورځو کې دلته راشئ، خو نن ځکه نوروز یې نه تاسو دلته نشئ راتللی. نو اورو چې کوبرا څه وایي.
ما پرای راه شدیم، در مسیر راه که هنوز نرسیده بودیم.
موږ پرلار روان شو، د پل روشانه پرلار یې زموږ موټر پرېنښود او ویل یې باید خپلو کورونو ته لاړ شئ. موږ ویل موږ دعوت یو او د خپلو خپلوانو کورونو ته ځو. دوی ویل نن نوروز دی نو ځکه لیدل رالیدل بند دي، او که د خپلوانو یا د زیارت لیدو ته ځئ نو بله ورځ لاړ شئ،
باید غیر از امروز بره.
ورته وخت کې موږ په هرات کې د ځینو نورو کسان سره هم خبرې وکړې، خو دوی د ځینو امنیتي ستونزو له امله دوی نه غوښتل چې خپل نوم یا غږ خپور شي. خو دوی هم ورته خبرې کوي او دوی وایي چې د هرات په دهنه کمر کلاغ سیمه کې هم عین همدا خبر شوی ده. او د دوی په وینا باندې هغه کسان چې د دې میلې وسایل یې د ځان سره درلودل دوی نه دي پرېښودل شوي. دوی کوي چې تاسو بېرته کور ته ولاړ شئ. نو دا په داسې حال کې دی چې د طالبان د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد به ویلي وو چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې هیڅ نامومانیت نه و، او هغه کسان چې غوښتل چې نوروز ونمانځي نو دوی خپل په شکل باندې نمانځلی دی، هر څه چې کړي دي، یعنې کوم ممانعت نه دی ترسره شوی. خو که کوم ممانعت شوي هم وي نو موږ د هغې په اړه څېړنه کوو. په ورته وخت کې د امر بالمعروف وزارت وایان عاکف ماجر پخوا ویلي وو چې یعنې که خلک غواړي چې نوروز ونمانځي نو هغوی نمانځلی شي، موږ د هغو سره هېڅ کار نه لرو. خو په عین وخت کې پرون د امر بالمعروف وزارت په ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړه چې د دې وزارت یو کارکونکی یو ویډیو کې وایي چې د نوروز منزل حرام دی. نو دا هم پرون ترسره شو. نو دا په داسې حال کې دی چې نه د ټولو محدودیتونو سره بیا هم په کابل کې په سخی زیارت کې نوروز منزل شوی دی، خو په مزار شریف کې هغه څه چې په خوان منزل کېده اوس نه دی منزل شوی.
ډېره مننه. کور ودان نرګس مومند وه چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د نوروز د نن منزل کېدو په اړه یې موږ سره وضعیت شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د چین ولسمشر شی جین پینګ مسکو ته د خپل درې ورځني سفر نن پای ته ورسوه او بیرته چین ته ستون شو. دا چې د دې سفر لاسته راوړنې څه وي او په کومو مسایلو پکې بحث وشو، اسدالله لودین سره په سټوډیو کې مل شوی دی. لودین صاحب، ستړي مشي کې تاسو د دغه سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو بحث شوی دی.
مننه. د چین ولسمشر شی جین پینګ نن مسکو ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. شی جین پینګ داسې مهال مسکو ته تللی و چې روسیا په اوکراین کې د جګړې له کبله له نړیوالې ژورېدونکې سیاسي انزوا سره مخامخ دی. دواړو دغو مشرانو، هم د چین ولسمشر او هم د روسیې ولسمشر، خپلې خبرې رغوونکې او ګټورې بللې دي، او دغه دواړو مشرانو تر خپل منځه د همکارۍ او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا بیلابیل سندونه هم لاسلیک کړي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي چې په لاسلیک شوو سندونو کې یو هغه د مسکو او پیکینګ ترمنځ د اړیکو نوې څپرکې دی، او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم مخکې لیدې چې روسیا په اوکران کې یرغل پیل کړی. د چین ولسمشر شي جین پینګ په پکن کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و، او هغه مهال دواړو هیوادونو یعنی روسیې او چین د نامحدود ملګرتیا په نوم یو تړون لاسلیک کړل. هغه تړون نه څو اونۍ وروسته بیا روسیې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. دغه سفر ته ځینې خبرګونونه هم په لویدیځ کې ښودل شوي دي. کله چې د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته تن و د اوکراین د سولې لپاره یو وړاندیز شوی پلان هم وړاندې کړ، خو دغه پلان د لویدیځ لخوا د امریکا لخوا رد شو. د امریکا چارواکو ویلي چې دوی په چین باندې شک کوي، ځکه دغه پلان رد کړی. دوی وایي چې د چین دریز سره لدې چې د چین ولسمشر ویلي چې دای د اوکراین په جګړه کې بے طرفانه دریز لري او په اوکراین کې د سولې حل غوښتونکي دی، خو امریکا بیا وایي چې نه، چین بے طرفه نه ده. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی ویلي چې چین د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه کې د روسیې ملاتړی دی، او امریکا داسې ویره و اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکي وسلې یا درنې وسلې ورکړي. خو د دغو اندېښنو په ترڅ کې بیا د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې چین د روسیې ته درنې وسلې ورکړي. خپل روسی چارواکو هم تر دې وړاندې رد کړی چې ګواکې دوی د نورو هیوادونو نه تجهیزات ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده. د اوکراین د ختیځې سیمې نه په بیلابیلو سیمو کې د جګړې راپورونه ورکول کېږي، او هیڅ څرک نه معلومیږي چې دغه جګړه د پای ته ورسیږي. خو د سیمې په کچه هڅې ګړندې شوې چې دغه جګړې ته چې کال پې واوخته یو سولهیزه یا سیاسي حل لار پیدا
کړي. ډېره مننه کور ودان اسد الدین و چې روسیې ته د چین د ولسمشر د سفر د پای ته رسیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. د سپورت په ډګر کې تازه ونوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کم عمره ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن له سریلانکا سره خپل سیالي ترسره کوي. دغه سیالي د کابل پر وخت 3:30 بجې پیل شوې ده، او افغان لوبډله د ټاس په ګټلو سره لومړی توپ وهنه پیل کړې ده. دمګړې په 241 تورونو کې د افغانستان لوبډله 240 منډې لري، 215 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان په توپوهنکو کې محمد هارون خان اتاتیا منډو باندې وسوځید، او دمګړې ورسره بل توپوهنکو خالد تنیوال 45 منډې لري، او ورسره کامران هوتک توپوهنه کوي. دواړو لوبډلو خپل لومړی سیالي له بنگلاديش هیواد څخه ګټلې دي. اخو د افغانستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته د پاکستان ملي لوبډله هم اماراتو ته ورسېده. د افغانستان کرکټ بورډ او چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې نن به د پاکستان ملي لوبډله شارجه ښار ته ورشي. افغانستان ملي لوبډله له وړاندې په اماراتو کې تمریناتي کمپ پیل کړی چې 13 ورځې له 20 کسانو 19 کسان دې سیالیو ته اعلان کړ. دواړه لوبډله به د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د مارچ په 14 نیټه خپل لومړی سیالي د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پایل کړی. دغه راز د هندستان او استرالیا ترمنځ درېیم یو ورځنی سیالي هم پیل شوې ده. دغه سیالي چې د هند په چنای ښار کې روانه ده، استرالیا پکې لومړی توپهنه کړې ده، او د 200 منډو هدف یې ټاکلی دی. هندي لوبډله هم خپل توپهنه پیل کړې ده، او تر دې دمه یې د دې لوبې 13 اورونه بشپړ کړي دي، او هند تر 100 کمې منډې لري، او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبډلو د دې لوبلړۍ یوه یوه لوبه ګټلې ده، او نننۍ ګټونکې لوبډله به د دې لوبلړۍ ګټونکې وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. په پای کې بور شو په د افغانستان کې زلزلې ته چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکو تیر شپه د زلزلې د ویرې ټوله شپه په خیمو کې تیره کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو د زلزلې له ویرې تیر شپه په خیمو کې تیره کړه. ترکیه او سوریه کې ورسته زلزلې چې د لسکونو زرو کسانو ژوند یې واخیست، افغانستان کې هم د ورته پیښې ویره خبره کړې.
بسیار زلزله شدید شد و همگی بیرون برآمدند.
ډیره تیز زلزله و ټول وریدلای وو. خلک لدی وریدل چې لکه ترکیه په ډول دلته هم زلزله و نشي. د همدې لامل خلک ډیر وریدلای وو.
بسیار ترسیدم.
زه خپل په سفر باندې کړل یم جله ساته مټرواني می ورکړل جله ساته بعد خپل کور ته ورسېدم ډوډۍ رسم خپل ډوډۍ می خوړل وخت ډوډۍ وو کله چې زلزله شروع شو نو ما دا فکر وکړ چې ما سفر ډیر کړی دی جله ساته سفر می کړی دی نو کېدای شي زما سر په لسر مګر هغه شی आवाजونه ما واورېدل د دروازو د کلکینانو د اندارو نو بیا می فکر وکړ چې زلزله ده
د تی بي پی په چارو کې د طالبانو وزارت ویل چې د تیر شپې په زلزله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او لسکونه کورونه ویجاړ شوې دي
در شپې ته کورونه په نیمه او بشپړه ډول ویجاړ شوې او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي
د رښتیا په کچه د غزلزلاش په 0.15 درجه و چې د پاکستان